द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرز کال 2014 د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې د سهار پنځه نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر پنځشتمه نیټه ده او د اتوار ماسخوتن اته بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام راګرځو ما د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په سر اختلافات د چین سره نه د نواز شریف حکومت سره دي د عوامي نېشنل پارټي غړي داوود خان چکزئی په دې اړه وای
ملک د نن کم تحفظات دي د مختلف پارټیانو په هغه کې زموږ پارټي هم ده او دوی په کار دي چې د انډیا د دعوت مخه د لوی په پاکستان کې کم تحفظات یې اور بای چې هغه ختم
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل لخوا د قرارداد منظوریدو باندې د اسرائیل وزیر اعظم د خفګان څرګندونه کړې او د ملګرو ملتونو پنځو ادارو ته د پیسې ورکولو تړلې دي
ښاغلی نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي چې هغه په امریکا کې د ریپبلیکنز او ډیموکریټ ګوند خپلو ملګرو سره خبرې کړې دي څوک چې په دې پوهیږي چې دغه قرارداد څومره بې ځایه او تباهي راوستونکی دی
او د روسي پوځي جاس په بحیر اسود کې غورځېدلې او پکې موجود دوه نوي کسان وژلې شوي د روس صدر نن په ټول ملک کې د قومي سوګ ورځ لمانځلو اعلان کړی
پوځي جاس ټي یو یو سل څلور پنځوستم د روس ساحلي ښار سوچي نه د پرواز دوه منټه وروسته په بحیر اسود کې غورځېدلې او تباه شوی
قدر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سرټ کې تاسو اوریدل او اوس باندې کوو خبرونه په تفصیل سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په سر اختلافات د چین سره نه د نواز شریف حکومت سره دي نوموړي دا خبره تیره ورځ د خیبر پختونخوا صوابې ضلع کې د خلکو یوې غونډې ته وینا په وخت کړې ده زیاته کړې چې دغه لویه منصوبه کې د خیبر پختونخوا صوبه بیخي محرومه کړل شوې ده او وزیر اعظم نواز شریف د خپلې خبرې نه پشا شوې دي عمران خان وویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو رابلل شوې غونډې کې نواز شریف ژمنه کړې وه چې د پاک چین د رهداري منصوبه کې به غربي لاړه لومړی جوړول کېږي چې د خیبر پختونخوا صوبه به ترې ګټه اخلي خو اوس معلومه شوې ده چې دا صوبه د خپل حق نه محرومه کړې شوې ده د ملګری ملتونو سلامتی کونسل لخوا د فلسطین په ځمکه غیر قانوني آبادکاري په ضد قرارداد منظوري دروستو اسرائیل په امریکا تور لګولې چې واشنگټن د دې ووټ حمایت کړي اسرائیل او امریکا ترمنځ د کړکیچ نور هم سیوا شوي او اسرائیل د امریکا سفیر راغوښتلی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سلامتی کونسل لخوا د قرارداد منظوریدو باندې د قهر څرګندونې په توګه خپل حکومت ته امر کړی چې د ملګرو ملتونو پنځو ادارو ته پیسې ورکول دې بند کړي او خارجه دفتر ته امر کړی چې د هغه ملکونو سفیران دی راغواړي چا چې سلامتی کونسل کې د قرارداد په حق کې ووټ اچولې د روس دفاع وزارت ویلی دی چې یو پوځي جاز د بحیر اسود په ساحل پروت تفریحي ښار سوچي نه یو نیم کیلومتر لرې په سمندر کې غورځېدلی او تباه شوی دی د ځایي وخت مطابق د سهار پنځه منټه د پاسه پنځه بجې سوچي نه الوت کولو دوه منټه وروسته د جاز رابطه ریډار سره ختمه شوه اوسه پورې د جاز ځنې ټوکړې او یو شمېر مړې موندلې شوې دي او د چا ژوندي بچ کېدو اطلاع نشته د دفاع وزارت تر مخه ټي یو یو سل څلور پنځوستم نومې د جاز باندې دوه نوي کسان موجود وو چې پکې د عملي غړي پوځي چارواکي یوه د موسیقۍ ډله او خبریالان هم شامل وو د روس صدر ولادمیر پوتین ویلی دی چې د نن به د قومي سوګ ورځ لمانځل کیږي او حکومتي کمیشن ته یې د دې پیښې د پلټنو امر جاری کړی د اتوار پر ورځ په ګرده نړۍ کې د عیسایانو کرسمس ورځ لمانځلې او په ټوله نړۍ کې د سولې لپاره دعاګانې کړې په بیت لحم کې فلسطیني ځوانانو او پیغلو د کرسمس په موقع مارچ کړی او د فلسطیني بیرغ په لاسه د کرسمس ټری په خوا کې تیر شوي د بیت لحم پړه عیسایان عقیده لري چې حضرت عیسی د غلطه زیږیدلې د کرسمس پر ورځ د عیسایانو ستر روحاني مشر پاپ فرانسیس په خپل پیغام کې په شام کې د وسلو کې خودو لپاره دعا کړې پاپ فرانسیس ویلي په شام کې ډېره وینه تویه شوې د عیسایانو ستر روحاني مشر په اسرائیلي او فلسطیني مشرانو غږ کړی چې د یو نوې تاریخ لیکلو لپاره دې حوصله پیدا کړي او دا ژمنه دې وکړي چې په دغه سیمه کې امن راشي عیسایانو ته په خپل پیغام کې پاپ فرانسیس ویلي د پیسو لالچ کریسمس رانی ولی او پکار د مونږ یې د دغې نه آزاد کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک د لارې هم ملګري جوړې دي شي وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي چې پکې سیاسي چارو نه واخله، صحت، ساينس اینڈ ټیکنالوجي، د ترڅنګ فلم، آرټ، هنر او یو شمیر نور موضوعات چې په ور باندې تاسو ویډیو رپورټونه کتی شي. اوس ورزو ډومبی رپورټ رخته. د پاکستان نه تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په سر اختلافات د چین سره نه د نواز شریف سره دي. نوموړي د ویلي دي چې په دغه لویه منصوبه کې د خیبر پښتونخوا صوبه بیخي محرومه کړې شوې ده. عمران خان ویلي چې د ټولو سیاسي ګوندونو رابلل شوې غونډه کې نواز شریف ژمنه کړې وه چې د پاک چین د رهدرې منصوبه کې به غربي لاره لومړی جوړول کېږي، خو اوس معلومه شوه چې دا صوبه د خپل حق نه محروم کړې شوې. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق احمد وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لار پر سر یې اختلافات د چین سره نه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د حکومت سره دي. نوموړي د خبره تیره ورځ د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع کې د خلکو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. د ویلي دي چې دغه لویه منصوبه کې د خیبر پښتونخوا صوبه بیخي محرومه ساتل شوې ده. د ویلي وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل خبرې څخه تښتېدلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وویل چې د تمام سیاسي ګوندونو رابلل شوې غونډې ته خپل نواز شریف ژمنه کړې وه چې د پاکستان او د چین د رهداري منصوبه کې به غربي لاره لومړی جوړول کېږي چې د خیبر پښتونخوا صوبه ترې ګټه واخلي، خو اوس معلوم شوه چې دا صوبه د خپل حق نه محروم ساتل شوې ده. هغلی عمران خان وویل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د حقایقو پټ ساتلو کوشش کوي. د دو ویناوا چې کال 2014 کې د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې لوزنامه میاں نواز شریف لاسلیک کړي، خو تر دې وخته یې پاکستان کې چاته هم معلوم نه ده چې په دغه کې څه لیکل شوی دي. یاد دی چې څو ورځې وړاندې د چین خارجه وزارت ویلي وو که د پاکستان لخوا هند ته په دغه پروژه کې د شاملېدو بلنه ورکړې کیږي نو دوی یې هرکلی کوي، خو په ملک سیاسي مشران او سیړونکي وایي باید د هر څه نه وړاندې د وړو صوبو تحفظات لرکړی شي. د پاکستان د سینټ د قایمه کمیټې او د عوامي نېشنل پارټۍ غړی داود خان اڅکزی وایي چې دوی هم د دغې منصوبې حمایت کوي، خو باید چې د وړو صوبو د حقونو پکې خیال وساتل شي.
ملک دننه کم تحفظات دي د مختلف پارټیانو، په هغه کې زموږ پارټۍ هم ده، خو دوی په کار دي چې د انډیا د دعوت د مخه د لیبا پاکستان کې کوم تحفظات یا ور بای چې هغه ختم او بیا کوي نه دی هغه ته دعوت ترکی یا د دې سای جوړی پر هغه مسته اعتراض دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل ورور چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی شاباز شریف او د هغه زوی او خپل وراره حمزه شهباز چین ته د دغې منصوبې په لړ کې بوتلی وو، ولی د پاتې دریو نورو صوبو اعلی وزیرانو ته بلنه نه وه ورکړې شوې او دوی ناخبره د دغې سفر څخه ساتل شوي وو. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار اشرف جهانگیر قاضي وایي که څه هم د پاکستان یو جرنل هند ته په دغه منصوبه کې د شاملېدو بلنه ورکوي، خو د هند به خپلې غوښتنې پر ځای وي.
د جیو سټریټیجیک اټموسفیر د پاره ډیر اهمیت لري. انډیا خو خپل طرف نه خو د سی پیک خلاف ډیر خپل ابجیکشنز ور کړی دي چې پاکستان د کشمیر تروزی او د خو کلیم کوي چې د کشمیر مزکا د هندستان حصہ ده او پاکستان چې دی هغه امن پسند نه دی او ترهګری کی مطلب ملوث دی او دا رنګا مطلب شکایتونه کړی دي. ولی دی انڈیا شاید پداسی سیناریو کې به تیار سی چې هغه مرکزی رول د پاکستان پر ځای د هندستان سی.
د پاکستان او چین په منصوبه کې د پښتونخوا صوبې لپاره حق غوښتونکو سید عالم محسود وایي وزیر اعظم نواز شریف که هر څومره د دغه منصوبې په خپل خوخه د سرته رسولو خوبونه ویني خو تر هغې به کامیاب نشي تر څو چې یې د نورو صوبو تحفظات ختم کړي نه وي او ورته یې خپل حقونه نه وي ورکړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. ہر ماخام دشپ گنا دشپ دولس او ہر سہر شپ گنا تر سہر نہ بجو پورے
نوردن کو دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے زمگا دا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو نا دوام لری دا فاٹا سیکرٹریٹ اعلان کرے دے چھ راتلون کے دارا روان چکم دوی مخ کے اعلان کرو چھ دا دسمبر میاشت آخر پورے با دا فاٹا نا بے کورش و خلق خپل کورون تا واپس لے گلے کی خود دوی وائی چھ د خراب موسم لکبله د قبایلی سیمو زنو برخو کې دا ممکن نه دی نو ځکه د دوی واپس لګلو چې کم کار دی هغه اخرین ایټه یې نور هم زنډولې ده. په دې باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې راکوي.
حکومت د قبایلی علاقو نه د جنگ جګړې او د هغې د خاتمې لپاره شوي فوزی عملیاتو لکبله بې کوره خلق د دسمبر د میاشتې ټاکلې شوې نیټې پورې خپل علاقو ته واپس لیږلو کې ناکامه شوې دي او د دې وجه هغوی خراب موسم خای ک یو طرف ته د قبایلی علاقو نه بې کوره هغه خلق چې گاونډي هیواد افغانستان کې پناه غستو نه پس اوس هم د واپسی په انتظار دي سخت مشکلاتو سره مخ دي. بل طرف ته د حکومت دغه اعلان کړی شوې نیټې پورې په خپل هم ملک کې دننه د قبایلی علاقو نه بې کوره خلق په وخت خپل علاقو ته واپس لیږلو کې د خراب موسم د لاسه ناکام دي. د لس لکو پورې بې کوره خلق چې اوس هم د صوبا خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د ملک نورو علاقو کې د بې کوره او د کډواله ژوند کولو باندې مجبور دي خپل علاقو ته د تلو دغه نیټه زنډول کېدول عمله به ډیر مشکلات سره مخ وي. محسن داوړ چې د قبایلی علاقې سره تعلق هم لري او یو سیاسي ګوند سره هم تړون لري وایي چې د قبایلی علاقو دغه بې کوره خلک نور هم مشکلات سره مخ شي. د آی ډی پیز یا د قبایلی علاقو له بې کوره خلکو له مرستې ورکوونکې ادارې فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چارواکو تر مخه تر مارچ کال 2014 پوری با د سخت موسمی حالاتو لکبله ډیر بے کوره خلق قبایلی علاقو ته واپس نشی تللی او شوال او د تخیل غوندی جنوبی او شمالی وزیرستان س علاقو ته با تر مارچ میاشت پوری تک ګران وی. د چارواکو تر مخه 15% آی ڈی پیز خپل علاقو ته واپس تللی دی او د باقی د واپس تګ عمل روان دی. خو محسن داوڑ وای چې کده یو کلی خلق خپل علاقې ته واپس کړلې کې دی شي نو بیا سب وجه دا او سه قسمه موسمی حالات دي چې وسره چخت کلی ته خلق واپس نشي تللې. حکومت وړاندې د بې کوره قبایلی خلکو خپل علاقو ته د واپسی لپاره د کال 2014 د دسمبر آخر ځان لپاره نیټه ایښې وه خو اوس هم د اف ډی ایم ای چارواکو تر مخه د 15 ایجنسو سه 3 لکه شپږ دیرش زره او 2 سلویخت کورنو کې س 2 لکه 4 اویا او 4 سلویخت کورنۍ خپل علاقو ته واپس تللی دي او باقی لا خپل واپسی په انتظار دي. واپس تلونکي کورنو ته د شپږ میاشتو راشن یا خوراک او څه غیر خوراکي مواد سره سره 15,000 روپۍ نقد او د ترانسپورت لپاره اضافي 10,000 روپۍ ورکړل کیږي. خو د بې کوره قبایلي خلکو تر مخه د واپسی عمل او د دغه مالی مرستو عمل ډیر زیات سست روان دی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
د
VOA DYZ
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA دیوا.
اف امریکا ډیوی ریډیو د زمګ د نیم ساعت سره خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیو نه دوام لري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا د فلسطین په ځمکه غیر قانوني آبادکاري په ضد قرارداد منځردو وروسته د اسرائیل وزیر اعظم د خفګان څرګندونه کړې. د ملګرو ملتونو 15 ادارو ته د پیسو ورکولو دربلې دي. په دې باندې تفصیلي رپورټ زمګ همکار شعیب زاده نورو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ په اسرائیل کې د امریکا سفیر ډینیل شپیرو سره ملاقات کړې. دغه ملاقات په داسې وخت شوه چې اسرائیل په ملګرو ملتونو کې د هغه 14 هیوادونو غړي رابللي وو چا چې په امنیتي شورا کې د اسرائیل پر ضد رائے ورکړې وې. ښاغلی نتنیاهو چې د خارجه وزارت څوکۍ هم لري یوازې د امریکا سفیر سره لیده کاته کړي، ولې د نورو هیوادونو سفیرانو سره ملاقات نه دی کړی. په سفیرانو کې بیا د لسو هیوادونو استازو ځوابونه ورکړي دي. همنن د اسرائیلي کابینې وی غونډې ته د وینا په مهال ښاغلی نتنیاهو ویلي چې د اسرائیل حکومت او امریکایي انتظامیه د 1300 په دې خبره سلاو چې د اسرائیل د نوي آبادی جوړولو او د دغه کار شرقي یروشلم او غربي غاړې ته د غزولو لانجبه په ملګرو ملتونو کې پورته کېدو ته نه پرېږدي. خو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د اسرائیل لخوا د نوي آبادکارۍ پر ضد قرارداد منظور شوه. په دغه قرارداد کې امریکا رائے نه ورکړې. ښاغلی نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي چې هغه په امریکا کې د ریپبلیکنز او ډیموکریټ ګوند خپلو ملګرو سره خبرې کړې دي. څوک چې په دې پوهیږي چې دغه قرارداد څومره بې ځایه او تباهي راوستونکی دی. دغه په وینا هغه به د نوي منتخب شوي صدر ډونلډ ټرمپ د نوي انتظامیه سره په دغه اړه کار کوي، څوک چې به د جنوري په 16 نیټه سوګن پورته کوي. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي اوس وسې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې ملګری خپل ملګری امنیتي شورا ته نبوځي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د دغه قرارداد وروسته نتنیاهو خپل حکومت باندې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو 15 ادارو ته د فنډونه ورکول ودري. په ټي وي خپل وینا کې ښاغلی نتنیاهو ویلي د دغه امر وروسته به دوی هغه 8 میلیونه ډالره ودري کمی چې د ملګرو ملتونو نامعلومه ادارو ته ورکړی کیږي. هغه زیاته کړې ده چې داسې نور ګامونه به هم په راتلونکو ورځو کې پورته کیږي. اسرائیلي وزیر اعظم خپل خارجه وزارت ته دا امر هم کړی دی چې په یوه میاشت کې د اسرائیلي حکومت د ملګرو ملتونو سره ټولو معاهدو باندې نظر واچوي او سره د دې په اسرائیل کې د ملګرو ملتونو د ادارو د غړو تفصیل هم وړاندې کی. اخوا فلسطین او په دغه سیمه کې ځینو نورو عرب هیوادونو د ملګرو ملتونو د قرارداد هرکلی کړی. د فلسطین پخوانی د سولې سلاکار صاحب برکات دغه قرارداد نتنیاهو ته یو ښکاره پیغام ویلی چې د هغه پالیسیانې په اسرائیل کې سوله او امنیت نشي راوستې. د فرانس AFP خبري ایجنسۍ د حماس ګوند د ویان د خولي ویلي چې دغه رای د فلسطینیانو په خپل خاوره د ژوند کولو حق منل دي. اسرائیل په کال 1948 کې د گاونډي عرب هیوادونو سره د شپږو ورځو جنگ وروسته دغه سیمه قبضه کړې وي او دغلته د يهوديانو آبادی جوړولو کار د 1300 راسه پیل کړي. ګڼ شمېر هیوادونه په دغه خاوره د اسرائیل آبادی جوړول غیر قانوني بلي او دغه کار د سیمه ییز امنیت لپاره یو لوی خطر ګڼي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه د نیم ساعت سره خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خپني غدوام لري. قدرمنو اوریدونکو، اوسو شیبو کې به تاسو به بشرینه پروګرام اورئ. نن د دې پروګرام قربان دي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. تاسو د نیخ پرې غټ ټي وي د لارې هم کتئ شئ. ایشیا سیټ 3 00 00 میگا هرتز کې چرې سیټلایټ ټي وي لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د روس دفاع وزارت ویلي چې یو پوځي جاز د بحر اسود په ساحل پروت تفریحي خار سوچي نه 1.5 کیلومتر لرې په سمندر کې غورځېدلی او تباه شوی دی. په دې جاز کې 292 تنان موجود وو. په دې باندې یو رپورت تاسو ته کلمه افضل وړاندې کوي.
روس د پوز ویان د دې خبرې پخلی کړی چې په جاز کې سواره ټول تنان وژل شوي. تیره ورځ په بحیره اسود کې د روس د سمندري پوز سلو زیات لامبوزن، هلیکاپټرې او ډرون جازونو خپل لټون کړی او داسې شواهد معلومولو هڅې کوي چې مشکوکه وي یا د جاز په غورځېدو کې تکنیکي ستونزې را په ګوته کړي. د روس صدر ولادیمیر پوټین په روس کې ګل روس د ماتم اعلان کړی. پوزی جاز ټي یو یو سل سلور پنځوستم د روس ساحلي ښار سوچی نه د پرواز دو منټه وروسته په بحیره اسود کې غورځېدلې او تباه شوی. د روس صدر ولادیمیر پوټین وایي، موږ به د دې پیښې پوره پلټنې کوو او اغیزمنو کورنو سره به هم هر قسمه لاس امداد کوو. د نړۍ یو شمیر هیوادونو خپل تازیاتي پیغامونه د روس خارجه وزارت سره شریک کړي چې پکې د روس ډیر نږدې او ملګری هیواد شام هم دی. صدر بشار الاسد په خپل پیغام کې ویلي، زمونږ دواګانې ستاسو سره دي، زمونږ غم او خوشحالۍ هم شریک دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په خپل ټویټ کې د افسوس څرګندونه کړې. په ماسکو کې امریکي سفارت هم په خپل ویبپاڼې تازیاتي پیغام خپور کړی. تر دې وخته پورې ځینې مړي هم معلوم شوي خو د ژغورنې کارونه لا هم دوام لري. د روسي پوز په دې جاز کې د پوز د موسیقۍ ډله هم د شام صوبې لتاکیه ته روانه وه، چېرته به چې د نوي کال په دستورو کې خپل د فن مظاهره کوله. ځینې څېړونکو د جاز په غورځېدو کې د ترهګرۍ علت په ګوته کړی خو داسې کوم شواهد تر دې وخته پورې نه دي میلاو شوي چې دا ګمان یقیني شي. داسې پیښې په ماضي کې هم شوي چې د روس جازونه ترهګرۍ ښکار شوي وي. کال 2015 اکتوبر په میاشت کې د روس یو جاز چې زیاتره پکې سیلګر ناست وو د مصر سینای جزیره نما کې د بم ښکار شو او پکې ناست 240 تنان وژل شول. بم د جاز په هغې برخې کې ښخ کړی وو چېرته چې سامان پروت وي. ریاست اسلامي د پیښې ذمواري قبوله کړې وه. په کال 2004 کې هم دوه روسي جازونه د روس په فضايي حد کې په هوا کې اوچاودېدل، یو کم 90 تنان پکې وژل شول. د چچنیا یو جنگ سالار د پیښې ذمواري قبوله کړه. تباه شوی جاز ټي یو یو سل سلور پنځوستم روسی جوړ جازونو برخه وه او په کال 1903 کې جوړ شوی وو. دا وخت دا جازونه یوازې د روس پوز استعمالوي. کال 1904 وروستو د دې سخت 18 جازونه تباه شوي او 1860 تنان پکې وژل شوي. د پولینډ صدر لیک کازینسکی هم په کال 2010 کې د دغې جاز په یو پیښې کې وژل شوی وو.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری،
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او قدرمن اردوونکو باندې کو سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې تیرو ورځو کې د شام په حق له د خبرو اترو دپاره د ایران، روس او د ترکی د خارجه وزیرانو په ماسکو کې د غونډېدو په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې ترکی، شام او روس د شام د شپږ کلنې خونړۍ خانه جنګۍ د امریکې نه بغیر د ختمولو نیت کړی دی. د ماسکو خبرو اترو له نه خو امریکې ته او نه ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړې شوې وه. معلومیږي داسې چې د دې درې واړو ملکونو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو په نتیجه کې که هر سروغ کیږي خو دا خبره یقیني ده چې درې واړه ملکونه به د بشار الاسد د صدر په کرسۍ د ناست پاتې کېدو ضمانت ورکوي. هر کله چې د امریکې صدر اوباما 15 کال وړاندې په صفاټکو کې اعلان کړی وو چې د خاغلی اسد د صدارت هیڅ قانوني جواز نه دی پاتې او دی به لازمن اخوا کیږي، خو خاغلی اوباما په خپل دې مطالبه زیات زور ورنکو ځکه چې د دې په نتیجه کې به امریکا د شام په جنگ کې نور زیاته انخطا او صدر اوباما دا نه غوښتل. د امریکې نوی منتخب صدر خاغلی ترامپ تیره هفته د شام د لانجې په باب له خپل یو بیان کې ویلی دي چې د شام حالات ډیر غمجن دي او موږ دغلته د خلکو امداد کول غواړو. د خپل دا خیال هم ښکاره کو چې د خلیج د ملکونو نه به پیسې ټکې راټولوي او په شام کې به پی محفوظ ځایونه جوړوي. نیویارک ټایمز لیکي چې کال وړاندې روس د شام په جنگ کې خپل هوایی طاقت را کوز کړی دی. په دې د شام د میدان جنگ نقشه بدله شوې ده، خو معلومیږي داسې چې روس اوس د شام د جنگ نه د ځان وستو لار لټی. د تجزیه نگارانو وینا ده چې روس په یو عبوري بندوبست کې ځان لا او صدر اسد لا خیر ویني. اخبار لیکي چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې ترکی سره د خلکو د وستو په معامله لوزنامه امریکې سره د بیسو د خبرو اترو نه زیاته اسانه ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی په تیره نه خپل یو بیان کې ویلي دي چې خاغلی کیری د روس او د ترکی خارجه وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړي دي او د دوی د نوو کوششونو د کامیابیدو په باب له اندېښنې ښکاره کړي دي. جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي که خبرې اترې په شام کې سقلارې راولي نو دا هم ډېره کافی ده، ځکه چې د دې قلاري له برکته به سیاسي خبرې اترې بیا شروع شي او دا به یو ډېر لوی کار وشي. خو دا هم ویلي دي چې موږ په تیرو وختونو کې هم ډېر لوزونه کیدل لیدلي دي، خو دا لوزونه اسې ابد ثابت شوي دي، ځکه چې نه خو د دې په صدر اسد څه اثر شوی دی او نه په شام کې روان جنگ بند شوی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې امریکې د شام په جنگ کې د دولت اسلامیه د جهادیانو د راپورته کېدو وروسته خپل ترجیحات بدل کړي دي، ځکه چې دولت اسلامیه د شام په یوه لویه برخه قبضه وکړله. امریکې د دولت اسلامیه خلاف جوړ اتحاد سره په شریکه په دولت اسلامیه بمبارۍ له زور ورکو او د جهادیانو خلاف کردان مضبوطول شروع کړل، خو د کردو په مضبوطولو ترکی د امریکې نه مخ واړولو او هم دغه وجه ده چې ترکی د امریکې نه لري او روس او شام ته نږدې شو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوس باندې کوی.
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرڅولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د آی ایس آی ایل د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرڅولونه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداگیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشان ظلم راټیټ کړی دی. دا ړوم بے زل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغکولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ڈی سی کې د 2052003003 په ټلیفون اطلاع ورکړي.